سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چاره طاهر روشان مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شو، خو د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ایراني اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. د ښځو د چارو وزارت ته نوماند حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 133 رایه چې د باور لپاره اړینې وي ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګه کې 244 غړي حاضر وو. ولسي جرګې نن د 15 نورو وزارتونو نوماندانو او د افغانستان د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند ته د باور رای ورکړي. په دې توګه د کابینې د هغو وزیرانو شمیر چې له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړي 15 ته ورسید. کابینه 43 وزیران لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې په روند دی ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ایزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 43 نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړی او ویلي دي چې هغه له خپل وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په عالي شیر کلي کې په یو هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک که طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در حمله
دفاع وزارت په پرونی برید کې د یوازې لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزني په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل کېدل. د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو په شاوخوا 100 طالبان واکمن دي. د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخریزاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. فخریزاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسولیت پر اسرائیل اچولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخریزاده غچ واخلي، خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 13 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړون کې مینې بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښه کې شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي. تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړون کې مینې بوس او پرخښتو بار دی ویلاري ترمنځ په ټکر کې یو لسګونه مړه شول. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زړه موټر او د ډرایورانو لخوا ترافیکی مقررات نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. فلسطینی اداره عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې مشر د عربي ټولنې اوبخې عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون یک شنبه د مصر په پلازمېنه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې ویلي د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د هغوی د لاسرسي په چارو کې اوږه په اوږه دریږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له 400,000 زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کېږي، په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 4 د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي و بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم وګوري. بایدن به د جنوري په 16 نیټه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. او د بریتانیا چارواکو ویلي راتلونکو اونیو کې د کورونا په ضد پراخ واکسین له پیلولو مخکې 2,200,000 نور واکسین هم برابر کړي. بریتانیا چې په اروپا کې د کووید 19 ناروغۍ ډېرې مړینې لري، نن دوشنبه وویل هیله لري چې د کورونا واکسین په پیلېدو کې د نړۍ لومړنی هیواد شي. بریتانیا کې چې 8 میلیونه نفوس لري، تر اوسه له 8,500 زیات کسان کورونا مړه کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې پروسه تر سره کړه.
امروز رای گیری کاندید وزرای محترم موفقانه سپری شد. کامیابی هایشان را در امور کاری شان از بارگاه خداوند آرزو می نمایم.
خب دې ډله کې د حسینه صافی ردیدو چې د خزو وزارت لپاره کاندیدا و غن خبرګونونه پارولې په دیاړه راپور درته لرو. د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو ډیر وخت وزي، خو تر اوسه هم چارواکي نه دي توانېدلي چې اصلي عامل د هغه د وژنې اصلي عامل پیدا کړي. خبريالان په دیاړه اندیښمن دي. له هغې ډلې رحیم ګل نیازمن.
زمون غوښتنه د رئیس جمهور نامدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
او د بریتانیا څخه هم تاسو راپور لرو چې هلته د کووید 19 پر ضد واکسین 2 میلیونه نور ډوزونه تولید شوي او په خلکو باندې به وویشل شي. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې پروسه تر سره شوه. له دې ډلې کاندیدانو یوازې دوه نوماند وزیرانو، د ښځو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ نوماند وزیر طاهر زوهر د باور رای وانخیستې. د حسینه صافی ردیدو ګڼ غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې د امنیست انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې حسینه صافی په خپله وړتیا تر دې ځایه رسېدلې وه. فیروزه عزیزی د ولسی جرګې نننۍ درای ورکونې بهیر تعقیب کړی او همدا شېبه له کابل له موږ سره په دې اړه باندې جزئیات شریکوي. مهرباني.
د افغانستان ولسی جرګې نن 15 نومان وزیرانو او یو نومان رئیس ته د باور رای ورکړې. د ښار جوړونې وزارت ته نومان محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته نومان هارون چخنسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نومان نور رحمان لاقی ترانسپورت وزارت ته نومان قدرت الله زکی ټولګټ وزارت ته نومان نجیب الله یمین او د افغانستان د ملي امنیت سیاست عمومي البته ریاست ته نومان احمد ضیا سراج هغه کسان و چې د ولسی جرګې له لوري د باور یا د تایید رایې ترلاسه کړې خو د ښځو چارو وزارت ته نومان د حسینه ساپۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت ته نومان طاهر زهیر ونتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایې ترلاسه کړي همدارنګه ولسی جرګې د ولسمشر د لومړي مرستیال له هغه څرګندونو وروسته چې د جنیوا کانفرنس په څنډه کې وکړي او دغه جرګې ځینې غړي یې فساد تورن کړل نومان وزیرانو ته د رای ورکولو د بهیر د 50 ورځو لپاره درېدلی و له هغه وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل ولسی جرګې نومان وزیرانو ته د رای ورکولو لړۍ بیرته پیل کړه خو د دغه نوماند وزیرانو په ډله کې وزینې خزه نومانده حسینه صافی چې د خزو وزارت لپاره نومانده و د رایو د شمیرنې په برخه شمیرنه ای له اعتراضونو سره مخ شو
محترمه حسینه صافی نامزد وزیر وزارت امور زنان با کسب 119 رای تایید 94 رای رد 21 رای سفید و 4 رای باطل متاسفانه به وزارتی که پیشنهاد شده بود راه نیافتم
د اغلی حسینه صافی پر د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا کمپاینری سمرا حمیدی د حسینه صافی پر د دو باندې تند خبرګون خدای هغه ویلی چې حسینه صافی باید تخپل وړتیا البته مختره غلی و نه د دې خبر د پارلمان درای په خستلو باندې اخو د خزو د حقونو بل فعالې اسیلا ورتک هم ویلی چې د حسینه صافی ردول د پارلمان لپاره یو شرم دی هغه په ولسمشر غنی او نورو چارواکو غاکړه چې با صافی د خزو د سرپرست وزیر په توګه خپل ځای کې پاتې شي ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته د باور رای ورکړې وې چې د ټکنالوژي او مخابراتو لوړو زده کړو مالی بهرنیو چارو کارو ټولنیزو چارو ملي دفاع کورنیو چارو عدلی او سوداګرۍ او پانګونې چارو لپاره وزیران وټاکل
مننه مننه فیروز عزیزی ول کابل له مکسر خبري کولی وی ویل چنن ونه ماند وزیرانو او یو نه ماند رئیس د باور رای لپاره صندوقونه خودل شو لا غیډلې یوازې دوه نه ماند وزیرانو د خزو چارو کاندید وزیر حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نه ماند وزیر طاهر زویر رای وانه خستې پات نورو کاندید وزیرانو نه ماند رئیس رای واخیستل تر دې مخکې هم لاسو کاندید وزیرانو رای اخیستوي چې په دې سره ټول ټال شپارس نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې البته 15 نوماند وزیرانو د باور رای اخیستې تر دې د مسابته بم 15 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې لغړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کو میرمن کډوخیل ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست حاضر شوي خبرې را سره وکي ټینګار دا و چې واړ او با تجربه کاندیدانو ته د رای ورکړل شي خلکو هم دغه توقع درلوده دغه کار څومره شوی دی تاسو په نظر
خب هر شرط متاسفانه چه به پارلمان که امیشن اگه سیاسی برخودونه کیگی با اساس وارتی اکلا هم تصمیم ندادی باشه از اکه چی تر دیر دوار کسان دی چی رای اعتماد ندرسی او جنی کسان چه واقعا زین وقت سیاسی مساحتون پر حساب آده کرده چه بی متاسفانه اگوی رای اخیصه ده چی زینی مسائلی چه واقعا به پارلمان پر تصمیمو که لاستری یا رولری باید پا دیبانده پوشو چه متاسفانه در سیاسی اختلافات کلا تنظیمی اختلافات کلا هم جنسیتی تعصب کمپین مسئله دقیقه طول اقا مسئل دو چه پا دیزین وکیل سیبان پا تصامیم باندی اغیز داری چه متاسفانه ننه بیا هم دیو خود داره خورده دی حسنی صافی
بله زغوارم پا دی ارتباط اغلی کاروخیل زغوارم دی اغلی صافی پا ارتباط خبری زلرم اغلی تاسو پختم یو چه بلم مخیل دی چه دی حسنی صافی پا اره بندی پختنی وکم چه چه فکر که وی دوی چه اوس رای اخیستی او تاسو مویل چه زین وی دا ورتیا نو دی تاسو خبره اغا پروگرامونه چه دوی تشریک کردی یعنی اغا با پاتکیگی ضربه اصلا خلکو ترسیگی تاسو پا نظر چنگه
خب آن صورت امیدوارم که وکیلان بالاخره دیر سنجیده او برخورد وکی هغه ټول پروګرامونه چې کاندید وزیر وړاندې کړی و چې وزیران شوي باید هغه تعقیب لپاره باید دوی باید خپل هغه ستراتیژیانې بیان کړي چې څنګه تعقیب پلي کوي او د هغې پلي کېدو ارزیابي باید هم وشي چې متاسفانه کله کله نه کېږي
ښه، د آغلې حسینه صافی د ردیدو په ارتباط چې دا د ښځو د چارو کاندید وزیره وه، د تاسو نظر څه دی؟ ځکه چې ډېر غبرګونونه یې پارولي دي او محدودو کاندید وزیرانو وې، یعنی یوازې دوه کاندید وزیر تر اوسه پورې معرفي شوي وې چې یوې رایه وګټله او دا دویمه کاندید وزیره چې نن یې رایه وانخیسته. څه فکر کوئ چې ولې آغلې حسینه بریالۍ نه شوه؟
متاسفانه په پارلمان کې همیشه د ځلڅکیزي رویه ډېره قوي ده او دا کله کله د ښځو له ادرس نه هم راځي. او بل چې په حسینی باندې نیوکه دا وه چې ولې د هر وکیل کور ته نه ده تللې ورغلې او له هغوی نه یې مستقیم غوښتنه ده کړې چې دا انصاف درسته نه ده. چې باید یو د چا وړتیا ته وګوري، د هغه پروګرامو ته وګوري، د هغه پخوانۍ تجربې ته وګوري، باید ورته رایه ورکړي. ضرور نه ده چې یو نوماند وزیر راشه دی یو وکیل کورته او د درای لپاره مثلا اتمان باید یو ساعت دوه ساعت په هغه باندې ځای کړي. متاسفانه کله کله په د پارلمانیانو په منځ کې دا خودخواهي همدومره حتی رسېږي چې ولې ماته ویل شوي نه دي. نو د هغه وظیفه چې تا کور ته راشي، کله ته باید مغلته چې په سټیج باندې درېږي خپل پروګرامونه بیانوي، په دغه په اساس باندې باید ورته رایه ورکړي. خو د حسینې په باره کې به دومره چې تر اوسه پورې په هغه باندې حیات صحیح نه شو، سبب به معلومه چې ځینې رایې واقعا هغې اخیستې وې چې هغه یې په باطلو کې اعلان کړلې. په داخل کې یو څه تضادونه دي چې یو څه د کسانو رامنځته کړل چې ښاغلی اصولي دي بل کاندي او ښاغلی اخلاقي په وړاندې باندې عکس العمل وښوده چې موږ په دغه د رای ورکولو لپاره دوه باکس یا دوه خانې لرو، د تایید خانه او د رد خانه. د ښاغلی اخلاقي د تایید په خانه کې چلیپا رسم شوی وای، د اصولو له لحاظه چې په مغز خانه کې که نقطه کې ښودل کېږي، که سوات شعی بل کېږي، که یو خط تشکل کېږي، که چلیپا باید مثبت حساب شي. نو کله چې اصولي په هغه په مقابل کې عکس العمل ښودلی د هغه لاس رایې باطله کړه، باید چې هغه رایې زیاتې کامیاب شو. خو یو تعداد کسان جک شو انتقام له حسینه صافی څخه واخیستل او د هغې رایې په باطلو کې حساب کړی دی. چې څنګه یې مېرمانو په هغه لپاره اعتراض لیکم کېښود او بالاخره چې دا باید حساب شي، دوباره د حسینه رایې سبا دوباره تکرار حسابېږي او ډېر امیدوارو چې مېرمن
ډیره مننه کوم شینکی کډوخیل په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي لمک سره خبري وکړلې. مننه کوم ترې. نن ولسی جرګه وو نوماند وزیرانو او یو کاندید رئیس ته د باور یا عدم باور رای او لپاره پروسه تر سره کړل. ریډلې یوازې حسینه صافی او د اطلاعات او فرهنګ نوماند وزیر ونتوانیدل چې باور رای واخلي. د حسینه صافی رای به لکه څنګه چې هغه کړو خېلو ویل سبا ته بیا لسره شمیرل کې، البته د خزو پولیسي جرګه کې د خزو د لخوا د غوښتنه مطرح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بلا بل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال محمد الیاس د عید قضیه د جدید څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خوشینی کړي. د کورونی چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایب وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی د دایي د قتل په تړاو نیولی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایید وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیه ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څېر د قضیې په وړاندې د حکومت بې غوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلکه لاس واخلي.
در حقیقت سبب تقویت روح
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحي د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبريالانو په وړاندې هر ورځ غواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبريالان حتی د خبريالۍ لپاره سره مخ شه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلی چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي رادیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کیږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي، موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف د همدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه، خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممداده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غې پراس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی دا غینم زمونږ غوښتنه داده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولست ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیه په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپیژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي چې چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونې چارو وزارت ویان طارق اریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دي واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دي کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم ورشو بلخ ته، زموږ خبریال مجیب حبیبزی له بلخه یو راپور را لېږلی دی په دې ارتباط چې جنگ جګړو افغانستان او افغانان ډیر ځپلي دي او دوی په ځینو ناروغیو له هغې ډلې رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، خو ارواپوهان ټینګار کوي چې باید خلک د رواني ناروغیو د نجات یا خلاصون لپاره ځینې لارې چارې ولټوي. دا چې څنګه مجیب حبیبزی په بلخ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړي او همدارنګه کارپوهانو سره همغږېدلی او دا راپور یې را لېږلی.
جګړه او تاوتریخوالی اکثرا له غم، روحي فشار او منفي اندونو سره خوا لګوي. همدارنګه د انفجار، انتحار او وژنې خبرونه هم په ډیر سرعت سره په واقعي او مجازي نړۍ کې لاس په لاس کیږي. څو ورځې د مخه د ګالوب نړیوالې مؤسسې د یوې نظر پوښتنې د پایلو په خبرولو سره افغانستان د پرله پسې دریم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد ښوولی. خو له دې سره سره آیا د ښې راتلونکي لپاره د هیله مند کېدو او مثبت انګیرنې موقع شته؟ 38 کلن محمد پرویز د بلخ ولایت په کاز مزار شریف خار کې د ټکسی چلوونکی دی. هغه وایي چې د جګړې او بدبختۍ پښتون سره سره بیا هم سولې زیراتلونکو ته باید هیله ولرو.
ما خودمو د جنگ کلون شوم، اولادای مون پیلن د جنگ
خپل په جګړه کې لوی شوی یو او زموږ ماشومان هم په جګړه کې لویږي. خو زما شخصي اند دا دی چې منفي فکر و نکړو. یو ورځ نه، یو ورځ به سوله راشي او سوله راتلونکی ده.
22 کلن محمد یوسف د مزار شریف ښار په کفایت مارکیټ کې د صرافۍ هټۍ لري. د هغه په خبره سربیره پر دې چې افغانستان لا دوامدار وسلوال تشدد او وینې تویونې زوړیږي، خو دا چې نړیواله ټولنه د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده او د تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانانو ملاتړ کوي، دا هیله بښونکې موضوع ده او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت لیدلوری پراخوي.
بودن جامعه جهانی به افغانستان و ادامه حمایت های مالیشان به مردم افغانستان ما را به یک آینده صلح‌آمیز خوشبین می سازد.
اسدالله ضیا د بلخ پوهنتون د ارواح پوهنې څانګې استاد دی. دی وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی، بېوزلۍ او د خلکو بې کوره کېدو د افغانستان د عادي وګړو ترمنځ د عصبانیت حس او رواني فشار زیات کړی دی. ښاغلی ضیا وایي چې په داسې یوه حالت کې به مثبت فکر کول سخت کار وي. هغه زیاته کړه
موږ لستونزو سره مخ یو، غمونه مو زوروي او حتی مرګونی پیخې مو ګواښي، خو موږ باید په دې شرایطو کې هم پر مثبتو څیزونو تمرکز وکړو او هیله مند اوسو. دې ته فکر وکړو او دا ومنو چې په ژوند کې غم او خوښي دواړه شته او انسان د غم په ګاللو خوښیو ته رسیږي.
ښاغلی زیار روان کړکیچن امنیتي وضعیت او شته تاوتریخوالي ته په پام سره په ټولنه کې د مثبت فکر د پراختیا او له منفي ان څخه د لیرېوالي لپاره لاندې درې ټکي وړاندیزوي.
اول تربیت خانواده است چې شیوه برخوردشان
لومړی د کورنۍ روزنه ده چې له ماشومانو سره داسې چلند وکړي چې دوی منفي فکرونو ته مخه نه کړي. دویم هم رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره مثبت مسائل هم خبره کړي او په ټوله کې بیا کورنۍ روزنه، عامه پوهاوی او د مثبت فکر په اړه ډیالوګ کولای شي د مثبت فکر پر وده اغیزناک اوسي.
ډاکټر محمد اشرف روان په بلخ کې د روحي او رواني رنځونو متخصص دی. هغه وایي مثبت فکر کول د ذهن په فعالیت اغیز لري او د رنځونو په وړاندې د انسان د جسمي قوت د لوړوالي ترڅنګ د هغه نفسي اعتماد هم لوړوي. اسدالله ضیا باور لري چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو مساعد شوی فرصت او له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د دوام تعهد کولای شي چې په ټولنه کې د یوې ښې راتلونکي لپاره مثبت فکر ته وده ورکړي. موجیب حبیب زید، آزادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غواګیاسو سم ورزو روزګان ته په روزګان کې یو کس په داسې حال کې چې چسپکی یا مغناطیسي ماین په موټر کې هم ځای پر ځای شوی او وتوانی چې دغه ماین د خپل موټر لری کړی. دا چې څنګه شریف الله شرافت ته غوګدو
که هم د موټر په تیز او زیات سرعت سره چلول زیات خطر لري او زیات وخت د موټر د تیز چلاو لامل په نړۍ کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو په اورزګان ولایت کې بیا برعکس د موټر په زیات سرعت سره چلاو د یو ځوان ژوند وژغورلی. و درش کلن سردار ولی چې فیلډر موټر لري او تل موټر په لوړ سرعت سره چلوي، ځکه د موټر لوړ سرعت چلول ژوند وژغورلی چې د په موټر پسې نامعلومه کسانو چسپکی او یا هم مغناطیسي ماین نښلولی وو څو دی پرې ووژني. خو د دل لوري د موټر په لوړ سرعت سره چلول د دې لامل سو چې هغه چسپکی ماین د دل موټر ولویږي او وروسته د موټر له تیرېدو څخه چاودنه وکړي.
ولا ډیر خلک دا وایي مټر مزغل ودا دا یو وخت به څوک وایي لږ د ژوند به کیستلې زدان یاد نه زده غونه قدر چې سره بيدار یم ورور چې استاد نو یې نیم زغل به خې ډیر وخت ډیر خلک ته مګر به زنه رښتیا تاسو لور هغه رښتیا کله ته شو هغه دا راته پردا سو مين دي چواس.
سردار ولی که څه هم علا جل جلل هو وژغورلی او واده پروسه نه و، خو سبب یې د موټر په لوړ سرعت سره چلاو ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه چسپکي ماینونو د زیات شمیر کسانو ژوند واخیستلی. هغه چې د دولت د پوره هڅو سره سره بیا هم یو شمیر نامعلومه کسان د خلکو د وژلو لپاره دغه چسپکي ماینونه د خلکو تر موټرو نور لاندې کوي. سردار ولی ته اوس هره ورځ لسګونه کسان چې د دوستان او د وطن خلک دي ورزی او مبارکي ورکوي چې د دغه خطرناک ماین څخه وژغورل سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ښځو چارو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو لپاره نوماندانو ونه شو کړی چې د ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزارت نوماندې حسینه صافی او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر ونه شو کړی چې 123 رایې چې د باور رایې لپاره اړینې وي ترلاسه کړي. نن په ولسي جرګې کې 244 غړي حاضر وو. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترا د وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 10 پوځیانو د وژل کېدو او 3 نورو ټپي کېدو خبره کړې ده. د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د نومبر په 8مه د تهران په یو څنډه کې په پوځي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی او وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې. په پاکستان کې په دوو ترافیکي پیښو کې له شلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. یوه پیښه په پنجاب او بله هم په سند کې شوې ده. نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. ټاکل شوې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پر نوي پړاو خبرې وکړي. او فلسطیني اداره او عربي ټولنه هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوي اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي.
خبرونه د ازادي رادیو په پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. لومړی د ځینو خلکو غږونه تر غوړسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
ستاسو لا پیغامونو
زه اول ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د دیتا د کلی صحادا تاسو ته بغا پیغام پریږدم. د قامی ولسوالۍ پخوا وخت کې وسایل نه وو او دغه د قامی پل چې دا د کنړ په سیند ډېر بره د کوټ کنړ په ولسوالۍ خوا ته جوړ شوی ده. موږ یو وارې په قامی ولسوالۍ کې مزل کوو او بیا د کنړ په لوري د کوټ کنړ په لوري مزل کوو. بیا په دې سدو کې تقریبا د لسو دقیقو لاره موږ په یو ساعت کې خارجو او ډېرې مرستې بهرنیو هېوادو وکړې. منګه حکومت نه هیله کو هیله کو چې موږ تا په سمرخیل او مالی صاحب کې نږدې پل وتړي چې موږ یو ساعت مزل په 15 دقیقو بدل شي. موږ همدغه هیله او ارزو ده او ازادۍ را دونه موږ دغه هیله ده چې چارواکو ته ورسي او نه شریک.
نوم یې ضیاءالحق ولی دی. د کنړ نه د تختل پیغام پرېږدمه. هلته کومې مرستې چې د جنیوا د افغانستان لپاره وشولې زه په همدې هیله یمه چې خدای دې هغو زورواکو ته نور وخت نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو دغه شوې مرستې ته وخوري په یو نوم او په بل نوم باندې. له هغو مسؤلینو یوه هیله لرو یوه تمه لرو چې پیسې په هغو ځایانو باندې مصرف کړي او په هغو ځایانو باندې ولګوي تر څو د افغانستان د بهبود لپاره کار وشي. د افغانستان د راتلونکي نسل لپاره داسې یو بنسټیز کار وشي چې هم په آینده کې افغانانو په درد وخوري او هم د وس لپاره. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو ته بیم کوي پنځم کې دوامدار هم دسې کنه مثلا سال درې ته بیم کوي دوام کوي نو داسې څه وخت دایو ته ضرور سلا سینه بغل زر شکیږي.
او له مخنیوي څخه د حل لارې چاري کمیټي
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په ماشومانو کې سینه بغل یا خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبلري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراغ ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چوال چې وشه زیر شو نس څلوېښت شپې څبي وتلې وسې زیر شو دغ نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله درېیم نس لرمه شپه دو املا به پرته لاس به راتلو مونه لاس به پرغله لاس به وکړو سې داس نرمه به ورات دې دا غزه خپل ځونته داس نه کار چې وش کوي
ټوخیږي
یو نمبر بوټه خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کی
تبه کی
سره کم تبه کی څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنو په سیګ سي شین شپ سي وینه منډو سا وکړو چاوینه تیس وینه وکړو تاسو دا مشکل کده
تری نمبر تو
فهیمه
ته چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره تو اس بزوی دي څه سوي دي
درې عملې په باندې راغلي څه سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته چې شی راغوندي اوس خو اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوانده بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټه م څنګه دي خې دې کتو دي
کوټه یې خې دې بخاري مې خې ده بخاري مې خې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
څه ټول اورز باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي م کوي پینځم کې دوامدارم د سکن مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جراغلې
پرتینام نه
دلته چا سره بستاري
زويسه
څه پیسې وې دي
سينه بغل وا
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو توخي دا پیسې باندې دا دې زشي کړو تک شین شو شو دې خلل پس کای کوله او توخي دا ډیر
البته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخبخه کېدو ده څنګه
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بې کسي، بې وسی، نابلدي، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اته اتیا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې دای خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرقی نه ده یا شوه جوی یا چه خشوه ایده خو یه دقیقه اوی و خمه خسوره به دویه کیگی یه مریضی که سینه بغل شوه تا ایچه سینه بغل شو خدا قیه میگو یه ایچه این خو به خرصایی وی سوره وی پلیاره که ده تکلیف وی بیایل تا دخلاول وی بیا یکسره و گوری کس و گوری ده تا بیدیا نن این اندقه ضرورت خوی میگو پزوب خو که پزوب یه سوره دای خو یخ ده ده جمعت که خو سوره و ده بیستره تم لس نورسه ده پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندي، خونې تودې ساتي، ګرم خواړه ورکړي او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په امریکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کالو راښکته وي. بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظر د ماشومان اصلا د ناروغي چې دی خصوصا میکروبي ناروغي دا په مجموع کې موسمی سبغه لري دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدل چې د اسالات او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغي زیاتیږي او په ژمی کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغي په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بلاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کالو نه ښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي او ورپسې بیا اسالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانې
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرورفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چیسترن ډراوینګ وایو دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بېهوش او کوما ته لاړ شي
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره یې کورنۍ څه وکړي
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي اول واکسینونه د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کالو نه ښکته وي نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت ځکه چې که ماشوم مریض نه شي مقاومت نه راټیټیږي او بل مهمه خبره ده سالمه تغذی هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي د ټولو ماشومانو لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته ټول ویټامینونه شته د ماشوم د مړښت سبب کیږي په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي هغه محیط په اصطلاح خرابوي هوا خرابوي دغه نه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي په هر 3 میاشتو کې یو ځل حداقل کا جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی زر زر نفس اخلي یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی پزې الوزي د تنفس په وخت کې دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی دغه وخت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي تنفس تعداد زیات دی ډیره ښه خبره دا ده چې د دغه ماشومان ته بهل کنټرول شي، د دوی د کور هوا پات تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کدا شیرخوار دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کول شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي ترڅو مناسب تدابیر ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپل درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې کې تاسو وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کېږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کېږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کېږي که نه، لکه د ګل ختمي جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کېږي، دوی ته ګرم لباس وراغوستل کېږي، کوټه د دوی ګرمېږي. دا ښې خبرې دي، خو په سینه مثلا د پلاستیک ښودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نور هم خرابوي. ته بیایي
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخیستل شي؟
حتمي ده، حتمي ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده. لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي، که چیرته توجه ورته ونه شي او ډاکټر ته وینول شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زونده
اوسه. مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خبرونه کې به واوري چې تیرونی د فوټبال د مینوالو لپاره ځکه ډیره بده وه چې د فوټبال د نړۍ مشهور ستوری مارادونا پکې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوک وو؟ د فوټبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړي وو او د څه لامله ومړ؟ پرونه خبرونه کې به پاړه معلومات واوري. دا هم اوري چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د راتګ لامله د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې پریکړه څه ده؟ آیا په ورزشکارانو او ورزشي لوبو به یو وار بیا بندیز ولګول شي؟ که وخت نو د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اسحاق زیبه د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې ناجیه صاپۍ د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د فوټسال غوره لیگ پایلوبه نن د وی آی پی لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د کابل د فوټسال غوره لیگ وروستی پړاو نن سهار د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رهبری پلاوی په حضور کې ترسره شو. د افغانستان د فوټسال کمیټې مسول دین محمد صافی وایي چې په دوو سیالیو کې د کابل لس غوره لوبډلې په دوو ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 لوبډلو ګډون کړی و ولوبېدل، او په پایله کې درې لوبډلې د افغانستان فوټسال ملي لیگ ته لاره پیدا کړه. لوبه د شریفی سپورت او وی آی پی لوبډلو ترمنځ وشوه چې وی آی پی لس او شریفی سپورت لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ ایمرجنګ لوبډله نن په شپږمه ورځ کې هم چمتووالی باندې بوخته ده. ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړو د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې خپل تمرینات ترسره کوي. په یاد تمریناتي کمپ کې چې د دسمبر د میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام مومي، د لوبغاړو پر غوره توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او وړتیاو لوړولو باندې کار کوي. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د یو بل غړي د کورونا ټیسټ هم مثبت وتلی دی. د نیوزیلند د روغتیا وزارت ویلي دی چې په دې سره اوس په کورونا ویروس اخته پاکستانی لوبغاړو شمیر وتنو ته لوړ شوی. نیوزیلند ته په رسیدو سره د دغې لوبډلې د 53 کسانو څخه د 6 تنو ټیسټونه مثبت وتلي. تر دې مخکې شپږتن نور پاکستانی لوبغاړي هم په کورونا اخته شوي وو چې د غشمیر وس په دې نوی مثبت ټیسټ سره وطن ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی ده چې پاکستان به د دسمبر په 13مه له نیوزیلند سره د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه ترسره کړي او بیا وروسته دوه ټیسټ لوبې هم پلان شوي دي.
یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو له ازادي رادیو نه د لوبل میدان او نيزه خبرونه او ری لکوډاندې مچواو ردل 13 اونۍ په نړۍ کې د فوتبال د مینوالو لپاره تر ټولو بد خبر دا و چې د نړۍ د فوتبال مشهور لوبغاړی مارادونا په دې اونۍ کې خپل ژوند بایلوت. مارادونا څوګو د فوتبال په برخه کې کوم ویاړونه ترلاسه کړی او د څه لامل غومړ امید ظهیر ملی پاړه نور معلومات درکوي.
د فوتبال اتل دیګو مارادونا د دې لوبې په تاریخ کې یو پیژندل شوی نوم او ستوری و. هغه د لوبغاړي روزونکي او د فوتبال د پیژندونکو په توګه د نړۍ نوم وتی سیرا پیژندل کېده. د فوتبال د تاریخ په څو لسیزو کې هیڅ چا د مارادونا مهارتونه له پامه نه دی غورځولي. هغه ډیره هیښوونکې لوبه کوله. مارادونا په لوبه کې لکه د برېښنا سرعت او د رنګین کمال نه نازکوالي په څیر لوبه نندارې ته وړاندې کوله. مارادونا هغه مهال چې اتکلنو د فوتبال لوب سره به نور حرکات خلکو ته نندارې ته وړاندې کول او له دې لارې هڅه کوله چې خپل غریبې کورنۍ ته د خوراک د پیدا کېدو لپاره یو سرچینه وګرځي. مارادونا زلمی و چې له بوکا جونیورز لوبډلې سره یې لوبه پیل کړه، خو له هغه وروسته د هسپانیا بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو. په 1928 کال کې د فوتبال نړیوال جام پر مهال هغه وخت چې لوبډلې له برازیل سره مخامخ و، د یو غیر ورزشي حرکت په کولو سره د لوبې په دویم نیمایي کې د لوبې له ډګر وویستل شو. د هغې د وتو وروسته لوبډلې یعنی ارجنټاین هم له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. خو په 1980 کال کې یعنی څلور کاله وروسته مارادونا د فوتبال په نړیوال جام کې خپله وړتیا ټولې نړۍ ته وښودله. هغه مهال کله چې به مارادونا ته توپ ورسید نو د فوتبال د مینوالو په زړو کې به سا بنده شوه. ټول به منتظر و چې هره شیبه یو نوی څه پیښېدای شي، خو هیڅوک نه پوهېده چې پیښه به څه وي. مارادونا وتوانل چې خپل هیواد سربیره په 1980 او 1990 کلونو کې د ایټالیا ناپولی لوبډله د اتلولۍ تر جام ورسوي. هغه په 1990 کال کې له همدې لوبډلې سره یوځای د یوفا جام هم د خپلې لوبډلې په برخه کړ. د فوتبال ډیرو کارپوهانو مارادونا د تخنیکي وړتیاو له کبله د پلی کرویف او زیدان په شان د سترو لوبغاړو څخه ډیر وړاندې پاله. هغه د لنډې ونې او غونډ جسم خاوند و، خو له توپ سره د هغه حرکات داسې برابر و چې سړي به فکر کاوه چې ګویا آلوزی. د ارجنټاین د فوتبال په ملي لوبډله کې د مارادونا یو بل ځانګړتیا دا و چې د ده د لوبې تناسب د ارجنټاین د نورو لوبغاړو په منځ کې نه و. د یادولو وړ ده چې مارادونا په ډېره تنګ ساحه کې رالوی شوی دی. هغه د ایټالوي تبار مور او سورپوست پلار څخه د بوینس آیرس په یوه ډېره بېوزله سیمه کې زیږېدلی و. هغه په کوچنیوالي کې ناچار و چې 4 متره مربع خونه له خپلو وو خویندو ورونو سره وویشي. بلاخره مارادونا د 2 نومبر په 25مه نیټه د زړه د حملې له کبله ومړ او د فوتبال مینوالو ته یې د خپلې اتلولۍ او خیلو بکسې پرېښودې. مارادونا
Fueron 40 señores. Final del primer tiempo.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې دراتګ لامل په هنتونونو او خنځي رسخت شوې دي، خو لا هم د دې هواد په بیلابلو سیمو کې ورزشکاران خپل لوبو ته دوام ورکوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې حالات سخت شول، دوی هم اړ دي چې په ټولو ورزشي فعالیتونو بندیزونه ولګوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر کرخه ملمه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې د افغانستان عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د دویمې سپې دراتګ لامل خونځي په هنتونونه رسخت کړل، د غشان د ودونو تالارونه هم وتړل شول، د لوبو په برخه کې وضعیت څه دی، څنګه کیږي؟ بل اخره که حالات سخت شي ستاسو پریکړه بسوي؟
موږ تر اوسه پورې الحمدلله داسې جدي تهدید مواجه نه دی، په دې چې د ورزشکارانو او ورزش په خپله د مقاومت د وجود لپاره یو ښه وسیله او یو ښه فاکتور دی. خو مشورې مو د وزارت صحت عامې د مسؤلینو سره ادامه لري چې څه رقم کولی شو هغه شدید تهدید ته پلان او برنامه او په نظر کې ولرو، او موږ هم متوجه یو جدي، خو د دې خاطر چې تقریبا 15 میاشتې ورزشکاران ټول په کورونو کې وو او زیات موږ هم نه غواړو چې مثلا د دې هغه بدني وضعیت او بدني آمادگی چې مسابقات ته دیرتون کې کالو رتون کې کال ته هغه هم صدمه ویني او د فدراسیون پلان صدمه ویني، نو لږ احتیاط کوو. دواړو طرفو ته متوجه یو، مشورې د وزارت صحت عامې سره روان دي او ان شاء الله که پوه شي تهدید زیاتیږي او تهدید جدید دی نو صرف صد به بیا موږ هم د قیودات او شرایط وضع کو.
او که لکه څنګه چې تاسو ویل د عامه روغتیا وزارت سره تاسو په تماس کیاسته ک حالات سختيږي، کورونا وایرس دویمه صفه جدي کیږي، نو بیا به تاسو پریکړه سي په بیا به ماغه ډول لاکډاون بندیز بلګي ک څنګه لکه د تیر کال په شکل.
دوا سناریوګان یا دوا پلانونه از موږ سره دي. یو پلان دا ده چې مثلا په اول مرحله کې به تنا ورزشکاران تمرین کوي او مسابقه به کوي لدون کې به مطلق بند وي. دوام مرحله دا ده چې ورزشکاران به هم بیا تمرین نه کوي، تنا هغه سپورتونه به تمرین نه کوي چې هغه انفرادي لوبې دي او تماس نه لري د بل لوبغاړي سره. که اقتصادي وزن ولکاو نو بیا هغه ورزشکاران چې د المپیک د سیالۍ د پارازي هغه ته باید موږ ارتستونه وکړو او خاص ځایونه آماده کړو چې هلته بیا دوی تنا تمرین ولري او د نورو خلکو سره زیات تماس کې باید نه وي. نو دغه پلانونه او برنامه په نظر کې دي، خو امیدواریم چې زر واکسین مارکیټ ته راشي او خدای وکړي چې خصوصا هغه ورزشکاران چې موږ د المپیکي سیالیو لپاره راتلونکي کال ته آماده کوو او په اول قدم کې بغوی ته ان شاء الله د واکسین غمه خوړل کی.
او په پلزه سه بوس محل په افغانستان کې کومي کومي لوب الکترلګه په کابل کې روان دي، کلک په جزئیات راته معلومات راکړي.
په دې هفته کې رسون کې هفته کې به د سترنج لوبې کیږي، لومړنۍ ملي لوبې دي چې د 300 نه زیات ورزشکاران په دې کې برخه اخلي. د والیبال د جنکیانو سیالۍ هم په پلان کې دي. د سایکل غزغلاول د ملالې په نامه یو جان جام د خویند لپاره هغه هم په لار اچول کیږي. د اس غزغلاولو لوبې هم په نظر کې دي چې وشي، خصوصا دغه د بایسیکل او د از غلاول سیالۍ به په هیڅ صورت سره کنسلیږي نه، ځکه چې دوی تهدید نه ده او تماس هم نه لري یو د بل سره او بل په آزاد فضا کې په لرې فاصله کې دوی دا لوبې ترسره کوي. اما د والیبال او د سترنج لوبو ته جدي متوجه یو چې که خطر موجود و نو هغه کولی شو چې لغوه کو او یا هم په سیستم یا په لوبو باندې په شیوه باندې د تغییراتو څه تغییرات راولو.
او اوس چې کومې لوبې جریان لري، کوم کلبونه چې خلاص دي لکه لګه د بدن جوړولو کلبونه، هلته فاصله مراد کیږي، ماسک کارول کیږي که نه؟
په ورزش کې ډېره سخت ده چې ماسک واچي یا ورزش وکړي، امکان نشته. اما د نور سینیټایزیشن یا د میکروبونو د وایرسونو د وژنو ټول لوازم استفاده کیږي، هغه مواد د افونی استفاده کیږي چې هغه د وایرس د مخنیوي لپاره په کار اچول کیږي او کومک کوي.
په بل ځای سب تیر ځل چې لاکډاون وو او تیر ځل چې هر څه په ټپه باندې ولاړو، هر څه تړل شوي وو، اولمپیک ته څومره ضربه ورسېده لږ تر لږه د ورزش په برخه کې؟ او که دا ځل بیا هم حالات هماغه مرحلې ته ځي او هر څه تړل کیږي، څومره ستونزو سره به تاسو مخ شئ؟
شدیدا نه تنها اقتصادي وضعیت د ورزشکارانو او د لوبغاړو خرابېږي، رواني حالت خرابېږي. په زمن کې هغه آمادګان چې ورزشکار په کلونو یا مسابقې لپاره آمادگی نیستی و آقا بیا کنسل شی و یا پلا روانه چول شی، نو فکر نارامکی گی او طول آقا زحماتی هدر و پخار رو بانیدی. انشالله باورمنی چه که دا واکسین زر مارکیت تراشی او دوام سپا پا افغانستان که دی مخ که دینا چه شوی و کی یا وایرس دیر خبور شی مخ و نیول شی، نو دیر زیاد بخوشحال شو. اما شدیدن صدمه خصوصا روانی صدمه ورزشکاران تا دخ پری.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی او اوس هم لجمن سره سم د کوریش افغان لوبغاړی اجمل اساقزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه اجمل اساقزی یم، د افغانستان د ملي ټیم کوریش یو لوبغاړی یم. زه تقریبا 4 کاله او 15 کاله کیږي چې ملي ټیم لوبغاړی یم، چې اول مقام می ترلاسه کړی دی. په ډېر کشورو کې خارجي مسابقو کې می اشتراک کړی دی. یو څو کشورونو نوم درته اخم او د میډالو سره، هندوستان کشور کې می د پونه شهر کې یو آسیایي مسابقې چې وې ایشین چمپیونشپ ورته وایي، د برونز میډال می ترلاسه کړی د افغانستان په نفع. اندونیزیا کشور کې چې د آسیایي مسابقو مقدماتي مسابقې وې چې په هغه کې می د طلا مقام ترلاسه کړی. کوریا مسابقې کې کې جهانی مسابقې وې چې ایشین ورلد چمپیونشپ ورته وایي، په هغه کې مې برونز میډال ترلاسه کړی. ازبکستان کې مې برونز میډال ترلاسه کړی. دا زموږ ملي ورزش چې پهلوانی د اولین وار په 1992 کال کې د ازبکستان دولت لخوا یو رسمي ورزش وټاکل شو. دا په خوا په ودونو کې په محفلونو کې په نوی کال کې داسې پهلوانی کېدلې په افغانستان کې په ازبکستان کې او اولین وار ازبکستان دولت دغه ورزش رسمي کړ او په آسیایی لوبې کې ور داخل کړ. زما کور د شبرغان ښار کې د کورنۍ مې ټول حالته دی قومونه مې دي موږ اته ورونه یو شکر خدایه درې خوند یو او زه زما پلار یو معلم دی زه خپله محصل یم اوس په تایوان کې د پوهنځي حقوق ماستری وایم او د لیسانس د پوهنځي حقوق نه فارغه سوی یم. د دې تر څنګ د درس تر څنګ زه ورزش هم کوم او ډیر علاقه مې ما پهلوانی ته درلود چې آهسته آهسته په دې کچې مې ډیر پرمختګ وکړي او خپل زحمت مې و د کورنۍ تشویق مې و چې زه اوس په نړۍ کې پیژندل سوی یم.
د افغانستان د کورش ملي لوبغاړی اجمل اسحاق زو چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند پاړې معلومات درکول. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیدي. تر بل خبرونه پوري مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio